سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوړ شي. تاسو ازادي راډیو ته خو کیسه مخکې تر دې چې د خبرو مطالبه تلر شو خبرونه. یو شمېر متارز افغان میرمنو او د بشري حقوقو فعالانو د متحده ایالاتونو د لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ ته یوه پرانیستې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي. په دې لیک کې چې نن د سلواغینه هم خپور شو، راغلي دي چې افغان ښځې او نجونې د هیواد د تاریخ په تر ټولو تیاره پیړۍ کې ژوند تیروي. په لیک کې د یادونه هم شوي چې میرمن ترامپ دې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په یوه برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګلو پر غوښتنې هم ټینګار شوی. طالبان سیل کده چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان تیرونه د طالبانو د لوی مشر مولای بتل اخونزاده او د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم قنیب د نیولو غوښتنه وکړه. کریم خان ویل دي چې دا دوه طالب مشران د افغان ښځو انجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض لکه د بشریت پر ضد جنایتونو تورن دي. افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادي د طالب له لارې 8 میلیون ډالر لیلاموي. مختار خبري ایجنس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په خبر کې ویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالر در سخت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنۍ وروسته په تیرو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو سره پر وړاندې راولوېده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو بیختې سوزولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د دې وزارت شکایتونو د اوریدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غنی عالی او د ښځو 900 کیلوګرامه بیختې چې له دې سبسولوسولې څخه ترلاسه شي وو سوزولې دي. د پاکستان پاوز دا کوي چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو بریټ شن کړی دی. پاوز نن په بیان کې ویلي چې اسلام پالو وسلوالو هڅه کوله په چودونکو توکو بار یو موټر په قلعه عبدالله ولسوالۍ کې د پاوز په پوسټ کې ولوزوي. خو بیان زیاتوي چې د پاوز سرتیرو د بریټګرو مخونی ولا او په نتیجه کې موټر بام د پوسټ له دیوال سره ولګید او وچاودید. د پاوز بیان مخې په دې بریټ کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شول. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وخت مخته په پاوز او امنیتي ځواکونو عملی کې شي مسولیت یې د پاکستان طالبانو تحریک ٹی ٹی پی او یاد بلوچستان بلتون پالو د پاوز پونو ډلې منلې ده. په افغانستان کې د انجونو پر تعلیم د بندیز پړه په یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناکو اغیزو په اړه خبرداری ورکړ شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې با کیفیت زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده. وایي چې طالبان د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړې او ځینې مهم مسایل ترې ایستلې دي. په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمیر تر رسمي اعلان شوي شمیرو څخه سوزلې زیات دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د نړیوالې جنایي محکمې حکومت د طالبانو خبرګون
څوک په ضرر نه سور رسول کې غرب په مقابل کې ودرېږي چې شرق په مقابل کې ودرېږي.
د خوراکي موادو بیې زیات فعالې د فنانو ستونزې ډېرې کړي.
مخکې کولای شو چې اقلا د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو. اوس نو لوړ قیمتونه چې دغه په افغانستان کې راغلی.
د امریکا د بهرنیو کورنیو چارو له وزیرانو د افغان پیټو لرونکو غوښتنې
ځان دغه افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي وو.
خبرونه کې تنور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر ملاحب تلا خوانزاده وایي دوی د لوی دیز او ختیز له اخترونو نه متاثر کیږي. د تا د منصوبي وینا بلا بل برخه چې شمیر کورنۍ رسنۍ خبري کړي وړاندې پکې ویل شوی ک طالبان ته نړۍ دی ودونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. نور جزئیات پر راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالي جزایی محکمې ICC لغښتنې او زینو نور نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملاحب الله ویلي چې دوی د لویدیز او ختیځ لختارونو نه متاثر کیږي. ملاحب الله ته په یوه منسوبي وینا کې چې زینی برخي د افغانستان زینو کورنۍ رسنیو خبرې کړي ظاهرا د نړیوالي جنایي محکمې دغه غښتنې په خبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې خلکو هم غوښتل شوی چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نه سور رسول کې غرب په مقابل کې ودرېږي کې شرق په مقابل کې ودرېږي. ضرر نه سور رسول دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا 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 د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو معقیده نشته، پر دغو باندې معقیده ده، موږ به د دې څه متاثره کېږو.
د کورنیو رسنیو د خبرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونی چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونه ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اوسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري په 23مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل دوی د حکومت پالیسی دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده په خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغه مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوي افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو ول نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنۍ وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو ترڅنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
پر همدې موضوع را سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی صلاح الدین سیدی خبرې کړي دي او ترې مې پوښتل چې د طالبان مشر ویلي دي د لویدیځ او ختیځو هېوادونو له اخترونو نه مه متاثره کېږي، دوی څه فکر کوي؟
د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما افغان ملت او په ملیونه انسانانو چې په بهرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی، دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول درست او انساني ځواب نه وایي، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره.
بله.
شکر.
د نړیوالو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړیوالې ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرسته باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دومه برخه ده کړه چې د دې تعامل تعریف نشته ده، او دا مرسته د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا د نړیوال
بله وروستی کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانې شته ده؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه ده پکار، نړۍ سره تعامل پکار ده. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه اراده کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغه د عملی برطرفولو د لپاره نه تنها د نړیوال ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداري په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تاسف سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغه اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د لپاره خدمت، د ملت د لپاره خدمت، د بهرنیو د تاثیر د کمولو او نظامی حضور د لپاره خدمت، په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصيل لرم. شکر.
د سسي چار شنونکو ښاغلی صلاح الدین سیدی چې موږ سره مرکه کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په تاجکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال باید شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر دوی ازادي رادیو ته ویل په ډیرو ستونزو سختیو ځانونه د هیواد ته رسولي او افغانستان ته په تلو سره ژوند له ګواښ سره مخ دي. نور حال د دې سپکمې په راپور کې.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزی سره روانه ده، د افغانستان یو بل گاونډي هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او په تیرې زیږدیزې میاشتې کې یې په لسګونه افغان کډوال خپل هیواده شړلې دي. په تاجکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې په ډېرو ستونزو او سختیو یې ځانونه د هیواد ته رسولي دي او افغانستان ته په تلو سره یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. په تاجکستان کې میشت افغان کډواله نوریا اکبری وایي چې خپل ټول شته پلورلی او تللی او اوس د بیرته شړل کېدو له ستونزې سره مخ ده.
همې خانه پیدا نه شو. خانه رم کې 1000 د چنده تا چکو میشه 800 د مو میشه 2000.
په ډېرو ستونزو او سختیو تاجکستان ته راغلی یو. اقتصادي ستونزو سره مخ یو. نیول هم ډیر سوي. یو شخص چې جرم وکړي سزا یې ټولو ته ورکول کیږي. باید هغه کس چې ګناه کړی وي هغه ونیسي، نه چې ټول. یو کال کیږي چې دلته يم. کاناډا ته کیس لرم. د هغه هم درک معلوم نه دی.
کون ادم که بنشت کسی هسته په 87 سال مانده خودم این یک سال تقریبا در تاجکستانم.
په تاجکستان که بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل د نوم له خودلو ډډه کوي هم ازادي رادیو ته وویل.
او فعلا تقریبا دمو میشه که
ایا قسم دې پومېشت کېږي چې د تاجکستان هیواد له خوا د افغان کډوالو نیول ډیر شوی. په افغانستان کې د ستوندو او زدکړو د نشټون لامل مو هرڅه خرڅ کول. دلته راغلو او دلته هم په قرار نه یو. د کډوالو مرستندوی بنسټونه دې زموږ خاګ واوري. لویری ان له کورونو هم نشوته. همي واسنګرانی
مو مهاجرو شوده که از ترس حتی از خونه های خود بعضی ما برآمده نمیتونیم، مخصوصا مردا و بچه های جوان.
ملګرو ملتونو هم ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ډسمبر میاشت کې له تاجکستانه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړل شوي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې ډیری دغو کسانو معتبر اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ویلي چې د داسې یو کس ایستل چې هغه د شکنجې یا د بشري حقونو د جدي سرغړونو له ګواښ سره مخ وي د تاجکستان د کډوالۍ له قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه پورې په تاجکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 9000 تنو ته رسیدو. دا په داسې حال کې ده چې ایران او پاکستان هم هر ورځ په مختلف شمیر سره افغانان د خپلو هیوادونو باسي او ترکیه هم مخکې دا کار کړی. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2024 کال په وروستیو درې میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 1,000,000 کسان له افغانستانه بیرته وتلي دي.
د خورو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوال مرستو د کمیدو او د متحده ایالاتو د مرستو د احتمالي ځنډ له امله دوی کولی شي یوازې د 15 میلیونه اړمن افغانانو له ډلې له نیمایي سره مرستې وکړي. نور جزئیات راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغاني پوړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې لامل یې په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې، د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو لډلې نیمایي تمرستې رسولې شي. د WP د افغانستان د برخې رئیس حساو وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور اغیزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېرې افغان وګړي یوازې په وچه ډوډۍ او چای او گزاره کوي. نو موږ یې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنون کېده.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ د 2020 کال اگست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نام نه کې دا ترنګلای حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ویلي چې د خوړو د ناخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درې مبرخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاستي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسیدونکي قاری رحیم چې داخلي بي ځای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نتوانېږي خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقنا د خوراکي مواد نه وسزان اکمال کو، اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلي اکمال اول خو نسته. فقط د من روزمره کار همدغه ده چې 50 روپۍ 75 روپۍ 100 روپۍ نور اخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توان منځ موږ پوجي کې نشي چې دا دوی ته موږ ډوډۍ ورسو. څو پور مونږ تنه راکړي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې دی ولس کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته ویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی دوری نده خوله دی دوشپی ورانی می مرمن در وجه داماره دشپی دوی بجه بی خوش اسوه پیسی نل رو چیش پری واخلو لحق چامی چی در پور اخستول حدس کرده نهیلی کرده ایم هم در وست بکر ملی پیدا کرده هریانیم چی چه وکرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری زیاته شوې. د طالبانو لوري پر افغان مرمنو پراخه محدودیتونه چې لامل یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د مشران جرګې هغه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باد کې د بیان ازادي محدودوي. نور جزئیات پر راپور کړو.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې 1000 ډالرو معادل تر 2 میلیون روپیو پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخیل ریشي او تمه ده چې خغلې زرداري به د قانون سمدستي توشي کړي. د دې قانون د تصویب دو په خبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرح پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډیره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي. خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
هغه ډیری هغه افغانان چې متحده ایالاتو ته د پی 1 او پی 2 د کډوالۍ کې سونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د سرخلاصي لیک په لیکلو سره ته دوی د بیړنې پاملرنې او خواخوږي غوښتنه کړې ده. په دې اړه د سپوږمۍ راپور لري.
یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کې سونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمیر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په یو سرخلاصي لیک کې چې یو نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې، د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي، او که چیرته بیرته ستانه شي له ځورونې، ربړونې، جبري تریتمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري، او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د یو ایس آر ای پی پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا د پی 2 کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن به په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې و.
زه هم دغه افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي وو، د مهاجرت او د راتلونکي اونۍ کې زمونږ هم پرواز چې باید امریکې ته تللی وي، نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردېدله او په دغه ناڅاپي پریکړه باندې مونږ هم متضرر شو. نو زمونږ هیله هم دا ده چې دغه مسالې ته یا دغه پریکړې ته بل سره کتل وشي، او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغې پریکړې سره تړلې دی. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک کې چې اسوشي اپی کې مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د پی 1 کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده، او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړ شي. نو موړې دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان. از یک طرف
د موږ ستونزې ډېرې دي، د خلکو بیکاری او بېوزلي، کرایي کورونه او د پاکستاني پولیسو ځورونې موږ ستړي کړي یو. پولیس موږ له کرایي کورونو هم راباسي. موږ کډوال ډېرې ستونزې لرو او د موږ باید غږ واورېدل سي.
خانهای کرایي میشینن، اونا به مشکلات مواجه هستند کې اونا را جواب دادن از خانه ها.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په 6مه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتې دوه په امریکا کې د ګډوډۍ لامل به د جنوري له 20مې نیټې څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځنډول شي. یادونه ده چې د امریکا نوي دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپل دندې په لومړۍ ورځ خبريالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپل افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ڈی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خصوص سلګونه کیلوګرامه ویخته او د موسیقي شمیر علي اسوزولی دي. نور تفصيلي په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو بیسار اقدام کې د خصوص د سر 900 کیلوګرام راټول سوی ویختان او د موسیقي یو شمیر تر لاسه سوی علي د کابل په دیساب سیمه کې سوزولی دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب فاطمه په خپل اکسپانه دی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د جمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوزول سوی و، خو د خصوص د راټول سوی ویختان سوزول نو اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنی دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرام زیاتو ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درېونه مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وه چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بودی. د ښځو د حقونو فعال زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوه شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه
مل. خو طالبانو تل موسیقي له دینی اصول او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرام بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لبیا وکمنې دوه وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخت
طالبان در موسیقی در آلو پس و زول یو سربیا و خوده چی در هنر فرهنگ و در بیان آزاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی برید دی، بلکه در افغانستان پر ملی ویت او کلتوری میراث مستقیم یرغل هم بلل کی گی.
در طالبان و لبیا وکمانی دو روسته پر دیرای و دولتی او چول و نادولتی دارو که در خزو پر کار بندیز و لگول سو. چلی دی عمل دیرای خزو در خپل کورنۍ او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی. کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوی طبیعي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبیعي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه وخت مبه خیر. د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجې شوې. تاسې ازادي راډیو ته غواګست. پیشمیر متروس افغان میرمن او د بشری حقوقو فعالانو د متحده ایالاتونو د لمړی میرمن میلانیا ترامپ ته یو پرانیستی لیک غوښتنه کړې چې د افغان میرمن د ملاتړ لپاره خپل خاک اوچت کړي. په دې لیک کې چې نن د سلواغې نحمه خبر شو رغلی دي چې د افغان ښځې وینجونو د هیواد د تاریخ په ټولو تیارې پیړۍ کې ژوند تیروي. په لیک کې د یادونه عام شوې چې میرمن ترامپ د افغانستان کې د ښځو د حقوقو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په یوه برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګلو په غوښتنې هم ټینګار شوی دی. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادۍ د طلبې له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي. بختر خبري ایجنسی چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په خبر کې ویل چې د ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. د پتاسل کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنۍ وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې راولوېد. روسي خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر علي او سلګونه کیلوګرامه د خزو ویختې سوځولې دي. د وزارت نن پیو بین کې دا خبر ورکړی دی. په بین کې راغلي چې په دې روسي کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو دا ورته د ریاست کارکونکو د موسیقي غني علي او د خزو نه 100 کیلوګرامه ویختې چې له دې سبس اول سولې څخه خطر لسی شي وو سوځولې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلي کوي.
ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لری.
وګړی چې ګیلا کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وی
شکنجې روحي ده. ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو نو باید اول یو نکي کله چې وکړي بیا باید خپم نسیا.
نن پام دې خپل خبرې کوو او باورې چې ګیلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدرمن اوریدونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وای ګیله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي. د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیله کول ورزنه عادت وي. د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لږ چا څخه کیږي چې دوی حساب قربان کوي خپل غني. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کسب باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چانه کې چې دې د باندې ګران وکنه ته خفکیږي. دا څوک نه خفکیږي چې ته دغه نه ډیره تمه لري او هیله لري. نو موږ چې د یو چانه خفکیږو اتمن خامخه هغه سره کوم ژمنه کوي. مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما غا کار نه کوي نو بیا خامخه زه خفکیږم. ځکه زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي
ما ته وای چې زه یو چیرته تا سره ځم بیا ته نه راځې، نو زه خامخا ګلیکم، زه به بل چا سره کینم. وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریتا ګلی ډېر کېږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصلې پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کېږي، هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوی یم، تا باید داسې کړی نه و. خیر، که دا ځل دې دا اشتباه وکړه، بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم. که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم، هغې بیا یو سه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي، ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم.
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي، او دسی وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه کول، حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلی کوي. زه خپل هم دسی يم چې څه سر دومره کار نه لرم. اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی، هغه کوم، کور کې څه مشکل وي هغه کوم، د چا نه دومره ګلی نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډیر تم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجې روحي ده. ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي، هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یې ونکړي. کله چې وکړي بیا باید خفه نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګري داسې ګیلې ورنه کوي چې دا ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګلایه دوه ډوله ده. یو خو ګلایه داره چې پسندیده ګلایه، یعنی هغې کې دلیل، او یو ناپسندیده یا هغې کې دلیل نه وي. مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بېتنایي د ملګري، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي، مؤثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نه چې دا دلیل نه وي. بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاوه، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکاوه. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلی دی مغرور شوی. حتی ما ته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي احساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ سو ګل، یعنی ستړی شم او ستومانه شم. ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کې کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګری ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري. مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي. حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نشي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتوي؟ د ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بېځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري، دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې. ملګري سره یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه، نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته. دلایل مخکې کې مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی. دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي گیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه گیله ونه کړي. د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته گیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه گیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کېږي، هغه انسان د بې توجهي کېږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هیڅ پوښتنې ونکي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دوویشت کلنې څانګې مهری ته چې په دې تنګې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی، وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغوی فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د چونو طبقو کې دي، که د لکان یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه، اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وي، ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چاته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر ماښام پورې اتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتمن آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر ډېر خوشینه دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، مونږ ته مسیج نه کوي، ته مونږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې مشکل دا نه ده. زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم، زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه وزم، اووه بجو نه تقریبا، کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم. سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی، ډوډۍ وخورم، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم، که نه لس نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي، او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي، مثلا حتی که یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي، که نه د ځوانانو دغه څه مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګزارې نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د درکو کې هغه سره دغه د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولې، هغه مشکلات درکې، دغه د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي، خپل ځان پوه کې، باور کا هغه ډېر ښه ملګرتی، هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي. درکې کنه احساس یې، که درک نه اوسي، یو څوک درک ونه کې، یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځيږي، کنه هیڅکله ګلې نه کوي.
خپل په کوم حالات کې له دوستانو، له ملګرو، دی له خوړلانو دی ګیلا کوي؟
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولای، رسیدګي نشم کولای، اتمن یو بل څوک هم دسته دی کنه، ټول خود راحت ژوند نه لري. افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري، کاغه زلمی ده، کاغه جلکه ده، کاغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده خواري کوي، زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي، کورنۍ سپورټ کړي، یا پلار سره وګور کړي، یا ورور سره، یا کور سپورټ کړي، ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک در کوم، باید نور ما در، کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه در کړي، دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان، د ملګري، ولې ما نه در کړي، ولې زما د ژوند حالت نه ګورو. یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی، خود خوش شوی، زه همدې کې خواشینه کېږم، مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه در کړي.
Thank you. لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي، خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیری ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامل کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې زما پښتنه یې ونه کړله یا زما واده ته رانغې یا مړي ژوندي ته رانغې، دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسیږي، دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعن کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې کس لرې چې هغه همیشه حق ناحق ګیلې کوي، مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي نو بیا ګیلې کوي، دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې، داسې کوم څوک لرې په خپل منځ کې؟
بله، زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم، یادېږي البته نوم باید واخلم، ماته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې یا همداسې کله تلیفون وکړي یا زه په وخت ځواب نه کوم، بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او د زما تلیفون ځواب نه کړ، د په ما کبر کوي او یعنی دغه خبره وي. بلکې ډېر داسې ملګري زموږ نور هم شته دي چې دوی په ډېرو عادي خبرو باندې ګیلمن کېږي. لامل دغه وي چې دوی په زړه کې پاک وي، ګیله یې زړه ته راځي. کله کله یو ډول ناهیلي شي چې ولې دا زما تلیفون نه ځوابوي یا ولې زما پوښتنه نه کوي.
ګیلو کولو زیان خپل هغه کس ته چې ګیلې کوي څه کېدلی شي تاسو په نظر؟ مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو هماغومره ځان هم ځوروي، که دا موضوع تاسو راته روښانه کوي چې خپله ګیله کوونکی کس که نجلۍ وي که هلک وي، هر ځوان که وي چې ګیلې کوي خپله ده ته څومره زیان رسولی شي؟
ګیله من کېدل یا ګیلې کول دا زما په نظر باندې له رواني اړخه په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي، ځکه که یو سړی له یو بل ګیله کوي خو حتماً په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار لري باعث کېږي چې د ده په وجود یا بدن باندې منفی تاثیرات ولري. په کار ده چې ځوانان هغه کې انجونې وي که هلکان وي، دوی باید ګیلمن نشي. ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي، نو منفی تاثیرات لرلی شي. او په کار ده چې هغه کسان چې له یو بل ګیلې کوي په ځای دې چې ګیله وکړي، باید هغه ستونزې هغه خبرې ته د حل یوه لاره ورولټي. زیاتره ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري، نو په کار ده چې د نورو په تمه باندې باید دوی پاتې نشي، په خپله لاس په کار شي. او که په ډېر یو کم ځای کې دی بند راغی، نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي، او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري. البته هغه پر ضای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي، نو منفي تاثیرات لرلی شي، ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات اخته شي.
جنجال نه بالاخره پسې د ګیلې ډېرې اوږدې سي، دا ډېر وخت ونیسي، څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي، څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کېږي دا ګیلې، بیا په تېره بې ځایه ګیلې حق
ګیلې، دا ډول ګیلې کېږي او په وخت ورته رسیدګي ونه شي یا غنا حق ګیلې وي، هر ورځ ګیلې وي. نو که یو سړی د یو چا ګیله اخلي، خو که داسې په میاشت یا کال کې یو ګیله دوه وي، نو سړی به ورته رسیدګي وکړي یا د حل یوه لاره به ورته ولټوي. او که دی هر سهار راپاسیږي او له نورو سره کښېني او ستا په تړاو ورته ګیلې کوي، نو حتماً دا د ځوانانو ترمنځ د فاصلې باعث کېږي. او حتی چې په دې سره کېدلی شي چې د کورنیو ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي. هر ځوان چې دی هغه که انجلۍ ده او که هلک دی، دا حتماً د یو کورنۍ پورې تړلی دی. دغه ډول ګیلې بهانې کول خپله په ټولنه کې د نفاق باعث ګرځي، هغه ډېر کله د خپلوۍ او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېدلی. شي. نو په کار داده چې د ګلو په زبېت موږ عملی کارو کو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو.
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، دا چې کله نا کله د ځوانانو ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځان پیښې نو بیا یو بل نه ګیلې کوي، په ځای د دې چې ګیلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري، هغه به له دې نه یو بل مهم نور مسؤلیت لري چې هغه ته ورسیږي، په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي، ټلیفون یې ځواب کړي، کور ته یې ورشي، د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی، خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی چې یو څوک یو بل چا ګیله کوي، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه چې یو څوک تاسو ټلیفون کوي، یو ملګری خپل خپلوان او په وخت ځواب نه کوي، نو اتمن هغه ګیله من کوي، خو هغه بل ته نوې خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چیرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي، ته په وخت ځواب نشي ورکولی. ستونزې ولاړولې شو په کار داده چې دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټو او مقابل لوري باید درک شي. په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي، تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو، پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت ټلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کارو ته زما لاسنیوی ونه کړ، یعنی ما سره مرسته ونه کړله. په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي. نو ځوانانو ته پکار ده هغه کینجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دي تیر شي چې د دیو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي. البته دوامي
خپل ګیلمان انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي، د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي؟ خپل کاست یې همیشه ګیلې کوي، ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیلې کیږي، هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځ لاړ شي؟
ماتمن له څوک چې له چا ګیلې کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري، نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي. اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کړه د وسې وي یا ترې وندازي پر د حل کول شي یا د حل ولاره وتلټول شي، د خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د ز خپل کول شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم، خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم، دا واقعت چې بے انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پراتونکو له ملګری ګلم منکیږي ما یا ترې ګیله کوم، خپل باید ترې وندازي پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري یو قناعت ورکم چې دوه مرز ما د وسه کې ده او دغه پاتې کار شې یا دغه پاتې خبره شې ده کده ته وته دی هلې ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي، دغه البته یو هلار کېدل شي. په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګلو باید تیر شو عملا کار وکړي سونه زموږ په وسه او توان کې وي.
ګران دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
جانانا غرونه خوړی دلی دی
اگر چی دل گل بیا گلان ولی دی اگر چی دل گل بیا گلان ولی دی نو ہر خوا افشارو نادی ہر خوا افشارو نادی زکرت بلبل دے گرد وہلو سے پھوکی سند منی گل گرد وہلو سے پھوکی سند منی گل اکورا جانانا اکورا جانانا سکھل کابل دے گرد وہلو سے پھوکی سند منی گل گرد وہلو سے پھوکی سند منی گل دے
جانا سو
خله کابل دې گرد وغلو دل پکې سندمنې ګل دې گرد وغلو دل پکې سندمنې ګل دې